افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابرو چې د هلمند والی ویان وایي چې په دې اړه څېړنه کوي چې څرنګه چاودیدونکي مواد د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوي او هلته ځای پر ځای شوي. جبار قهرمان نن په چاودنه کې له درې ملګرو سره ووژل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې لپاره د نومان جبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تر مشکوک کسان نیولې دي او تحقیقات پرې کیږي. د بغلان پل خمري اوسیدونکو د پل خمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبریال جمال خاشوقچی د ورکېدو په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې لپاره د نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولې دي. دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن رسنیو ته پیوستول شوی پیغام کې ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
په لابد مرغه زموږ یو اتل یو قهرمان جبار قهرمان په دغه تورسي پیښه کې چې نن سهار په هلمند ولایت کې اته بجې او دېرش دقیقې رامنځته شوې ده، دی د خپلو درېو همکارانو سره شهید شوی دی په دغه پیښه کې. او و نفر د همکارانو نور هم ټپیان دي. د پیښې په تړاو درې تنه مزنونین امنیتي ځواکونه نیولې. پیښه ته څېړنې لاندې ده چې څنګه رامنځته شوې ده.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ولسي جرګې انتخابات را روانې شنبه پر ورځ ترسره کیږي، خو د کمپاینونو پر مهال په چاودونو او بریدونو کې تر دې دمه شاوخوا لس کاندیدان او ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولسو بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوی ورسي د انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دورت کې په دوره کې چې د پنځ شنبه او جمعې ورځ بوسیږي او د نن شپې دولسو بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزاتو کې. هیله مندیم چې د مطابق د قانون په سلمیتری کې خپل عکسونه برنامې شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لرې کړي.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د میزان یتلې پر شپږمه نیټه پیل سوې ده. د ټاکل سوې د میزان پر اته ویشتمه په ټول هیواد کې د ولسی جرګې انتخابات وسی. دغه انتخاباتو ته په دې انتخاباتو کې د افغانستان د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 شپېته کسان په ټول هیواد کې ځانونه کاندید کړي دي. د بغلان د پلخمري لاسګونو سیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. د وژل سویو اتو سرتیرو خپلوانو دغه مړی پر دې لویه لاره ایښی او اعتراضونه دوام لري. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغه سرتیرو ته چې طالبانو سره یې په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان سوي ول، پوځي ملاتړ ونه رسېد او حتی د دوی په خبره د دولت له لوري د توپ مرمیو له کبله وژل سوي دي.
تا 4 یا 3:30 بجې شبه عملیات بالاشون جریان داره.
دوی د سهار تر 4 یا 3:30 بجو پر پردوی عملیات روان ول. بل اخره په خپل د دولت له لوري د توپ دوی مرمۍ پر دوی لګیږي او ټول وژل کیږي. بل اخره دشمن راځي او د دوی ټول وسله او مهمات له ځان سره یوړل. د غیټرس کوونکې د قضیه د پلاتنې غوښتنه کوي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال په وار وار هڅه کړي چې د امنیتي مسولینو سره په دې اړه خبري وکړي، خو تر اوسه مسولینو ځواب نه دی ویلی. د روزګان لسکونو ځوانانو نن په مرکز ترینکوټ کې د جګړې قربانیانو ته وینه ورکړه. دغه ځوانانو نن په ولایتي روغتون کې په دې اقدام سره په افغانستان کې د جګړې پر ختمېدو ټینګار وکړ. له شاوخوا درې ورځو راهیسې دغه ځوانانو په دې ولایت کې د وینې ورکولو دغه کمپاین پیل کړی دی. د ولایتي روغتون مسؤلین وایي د جګړې اکثر ټپیان په دې روغتون کې د وینې د نشتوالي له کبله مړه کیږي او له خلکو غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی له خپل دندې استعفا وکړه. شغلی کرزی ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې ویل چې ترجیح ورکوي د خپل خلکو ترڅنګ اوسېږي او دا چې په ملي وحدت حکومت کې د موجود اختلافاتو له کبله استعفا کوي. د حکمت خلیل کرزی په خبره دغه د نظر اختلافونو د د لپاره کاری فضا محدوده کړې او د افغانستان د خلکو د لومړنیو حقونو د دفاع په برخه کې د کار پر دوام منفي اغیز کړی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم د ورته دلایلو له کبله له خپلې دندې استعفا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبريال جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خبرې کړې. مایک پومپیو چې نن له سعودي عربستان څخه ترکیه ته ولاړ، مستقیما د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. خاشقجي چې د سعودي عربستان د رهبرۍ یو منتقد خبريال وو، د اکتوبر له 2 نیټې رئیس وروسته لاغه چې په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته ننوت الله تره کسو. پومپیو ویلي چې په ریاض کې د سعودي د پاچا سلمان سره د لیدو پر مهال یې پر هغه یو ټینګار کړی چې د دې قضیه په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او وایي سعودي چارواکو د همکاري ژمنه ورسره کړې ده. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی. د پوتین د بهرنیو چارو سلاکار یوری یوشاکوف ویلي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې کړي. یوشاکوف زیاته کړه چې پوتین او سیسی به د سوریې، لیبیا، یمن او فلسطین او اسرائیل ترمنځ شخړو په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د خبرونو تک پای.
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولي. ازادي رادیو په وی پړه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولانه په خبرونه کې به واورې چې د هلمند ولی ویان وای چې په دې اړه څېړنه کوي چې څنګه چاودیدونکو مواد د ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوی او هلته ځای په ځای شوی وو.
موږ ازدا لره او څو دقیقې بعد د قهرمان څخه خبره له اخلاص نه وځي او ډز وسو یو ډز بس زم په ځان نه پوسم داس مزان واچو.
د نن نه چاودنې یو شاهد جبار قهرمان نن په دې چاودنې کې لدري نور ملګرو سره وژل شو. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونه زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي.
د دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې قربانیانو ته وینه ورکړه او د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اتره ځوانان مو ټپیان کیږي، شفخانی ته راځي، د وینې د کمښت څخه خپل ژوند لاس ورکوي، خوندې مو داسې، ماشومان مو همداسې.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د پوز لوی درسیز وایي واشنگټن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې به د کابل په پغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه نور معلومات واورئ.
خپل غازی امان الله خان کې ناسه دفتر د کاری او همدا زینه بس په نوم د برج د سات.
ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان نن وژل شو. د هلمند والی ویان عمر زواک وای قهرمان ته په چوکۍ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي ول. له هغه سره په چاودنه کې درې نور ملګري هم وژل شوي او و نور سخت ټپیان دي. دا په هلمند کې د ولسی جرګې پر کاندیدانو دریم برید دی. خو تر څلور د خو نظام قراولونو ور اخو د والد کور په څنګ کې د عبدالجبار قهرمان دفتر ته چاودونکي مواد څه ډول انتقال شول. پر دې موضوع له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي راپورټ لري.
دغه کسانو تلاشي او تصفیه روانه ده چې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان انتخاباتي دفتر ته راغلي وو. د سروګلونو په منځ کې هغه چمن او چوکۍ تر چاودنې وروسته تکه تکه سوي دي چې عبدالجبار قهرمان پکې د کمپاین لپاره غونډه نیولې وه. قهرمان د په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوی دی او د کمپاین و نور غړي او عام خلک چې ویل کېږي یو شمېر محصلین دي ټپیان سوي دي. د هلمند د والی ویند عمر ځواک وای په دې اړه چې چاودیدونکو تو کی چا او څنګه تر دې ځای راوړی دي پلټنی روان دي.
قضیه تر برسې لاندې د ترڅو مشخصه معلومه کی چې د پیښه سره کوم رامزته شوې ده او هغه کسان چې نږدې عملته موجود دي هغه کسان چرنی روان دي او نیول شوې دي برسې فعلاً روان دي.
تر دې وړاندې د سالم محمد اڅکزی په نوم ولسی جرګې ته یو بل نوماند د اتو نور کسانو سره هغه مهال ووژل شو چې د کمپاین غونډه روانه وه. پولیسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار کارمان په دفتر کې د چاودنې پر مهال یو عیني شاعر چې دم ګړې ملي امنیت د پښتنو لپاره انتقال وی ازادي روړو ټول چاودنه زورور وه او ډیر کسان یې مړه او ژوبل کړل.
موږ زدا لراول یو صدقه بعد دال د قهرمان زه خبره الاخلاص نه وځي او ډز وسو یو ډز بس زم په ځان نه پوسم داس مې ځان واچو د سر چې پوش کړل ما و تاق تلاړم په سترو متور تیار او دماغ خپل دل لګیدل یم خو دې ته مې وویل مال دا مان بوزي د اقل خموس هم درد کې یا څه خبرو کې خود را سره نو غبیر تلاړ مال قرار کین اسلم یعنی هیڅ بل اسره چابونه چا پښتنه مون کړل غبیر تلاړ مال کین اس
تر عبدالجبار کهرمان او سالم محمد اڅکزی وړاندې لومړی 14 نږدې شل ورځې وړاندې د ولسی جرګې پر نوماند دوست محمد خدمتکار دغه کوټ نږدې وسو چې خپل کاندید سخت پیسو او یو ساتون کې ووجل سو. د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان د دې ټولو بریدونو ترڅنګ د عبدالجبار کهرمان په کزې کې حکومت پړ بولی. افغان ازادي راډیو ټول د ولایت په جاده کې دا ډول مرموز چاودنې د اندېښنې وړ دي.
دا دونو پرتی پیرو پیچ دلته ویلمن ولایت راځي دا پر چی شي مصرفيږي د چا د امنیت ساتلو د لپاره مصرفيږي د والد کور په بغل کې بومي چاودنه کیږي دلته نومان په شهادت رشيږي او خلک زخمیانيږي دلته د شرم خبره د وغه چاته چوي چې دا اصل خپل د ځان مسولیت لري دی د ویلمنډیانو د امنیت مسولیت په غاړه خسي.
عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې د شنبه د ورځې ټاکونو ته د هلمند څخه یو لمخکښو نوماندان و چې د قتل تر شایه بیلابیل عوامل کېدای سي. هغه تر دې وړاندې په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د لویو لارو د امنیت او برسۍ په مخه د یو لوی هیات مشر هم ټاکل شوی و. محمود لاستی د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په باب مو واورېد. نوموړی نن په هلمند کې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل دفتر کې د یو انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې په 14 کې وژل شو. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه هم نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. سبا او بل سبا هم د سکوت دوره ده. په دې دوو ورځو کې کاندیدان نور انتخابات نشي کولی او نور به هم دومره زیات له خطرونو سره مخ نه وي. په موضوع کې به هم تمکیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د څارنې لپاره له 4 لکو زیاتو کورنیو او همداشان 122,000 بهرنیو نیو څارونکو نوم لیکنه کړې ده. د دې کمیسیون غړي او ویان سید حافظ الله هاشمی نن له رسنیو سره د همغږۍ په غونډه کې وویل چې ممکن په دو نورو ورځو کې د بهرنیو څارونکو شمیر نور هم زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا که څه هم د څارونکو د لوړ رقم هرکلی کوي خو دې ته هم اندېښنه لري چې ښایي څارونکي غیر مسلکي چلند وکړي چې له امله به یې ستونزې راولاړې شي. نور هاله له قبل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 1,25,000 موقتو کارکونکو ته زده کړې ورکړل شوې دي. د دغه کمیسیون منشي ویان سید حافظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ د رسنیو له مسؤلانو سره د کمیسیون د همغږۍ په غونډه کې وویل چې د دغو انتخاباتو د څار لپاره د کاندیدانو مدني ټولنو او بهرنیو څارونکو هم ځانونه ثبت کړي دي.
د پاسه 4 لکه کسانو ناظرین چې اولین ځل د انتخاباتو په تاریخ کې راځي ونډه اخلي او د دې پروسس څخه نظارت کوي. دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت کوي او 122 تر اوسه پورې خارجي او بین المللي ناظرین دي چې دغه پروسې څخه به نظارت کوي او دا به یو ورځ دوه ورځې پورې نور هم ډیریږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مافیایي کړۍ شته چې هڅه کوي د انتخاباتو په اړه شک، تردید او بدګمانۍ رامنځته کړي. سید حافظ الله هاشمی زیاتوي د زیاتو ناظرانو له لوري د انتخاباتو څار به د انتخاباتو له شفافیت سره بشپړه مرسته وکړي او په انتخاباتو به د خلکو باور زیات کړي. د راتلونکو شنبه پورې چې د میزان 28مه کیږي ل غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 209 در سوکیو لپاره انتخابات تر سره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای شاید د انتخاباتو پورې د نامنویو یو شمیر پیښې رامنځته شي، خو په وینا یې د دغو پیښو د کنټرول لپاره شپږ شپېته زره امنیتي او دفاعي سرتیري په دندو وګمارل سوي دي. د کمیسون ویان ښاغلی هاشمي له ټولو کاندیدانو غواړي چې د سکوت په دوره کې د کمپاینونه نه کوي او هم د انتخاباتو محلونو ته نږدې په سلمیتری کې خپل انتخاباتي عکسونه لرې کړي. د انتخاباتو د سکوت دوره د انتخاباتو له ورځې 8:30 ساعته وړاندې د پنځشنبې د شپې په 12 بجو پیلېږي. په دې موده کې هیڅ کاندید نسی کولای د ځان په ګټه تبلیغ وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو په ورځ د ناظرانو له لوړ رقم نه هر کلی کوي، خو دغه بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل که دغه ناظران غیر مسلکي چلند وکړي ممکن د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړې کړي.
د کیفیت لحاظ باندې موږ اندېښنه لرو چې کیدای شي دوی د خپل واکونو څخه ډېر باخبر نه وي او پروسې کې غیر مسلکي چلند وکړي، په عین حال کې ځینې مزاحمتونه یا اختلال د پروسې لپاره رامنځته کړي. او وایم دا چې داسې نه چې د دوی له ادرسه د تخلفات او رقم چاتلار شي چې هغه خپل کاندیدان ته ګران تمام سی و هم کمیسون په غوبل دی مصروف سی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د ناظرانو لپاره یو ځانګړی طرز العمل جوړ کړی چې لمخې به د ټولو ناظرانو چاره منسجم کیږي. د دغه کمیسون چارواکي له 8.8 میلیونو کسانو چې په تذکرو یې سټیکرونه لګولي غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د انتخاباتو په شفافیت کې له کمیسون سره بشپړه مرسته وکړي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو لا ازادي رادیو
د انتخاباتو ته هم دوه ورځې وي پاتې دي. د راتلونکي شنبه په ورځ به د انتخاباتو مرکزونه په ټول افغانستان کې له غزنی پرته پرانستي وي. د کندز دینی عالمان او قومي مشران د دې ولایت پر خلکو غږ کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې هرومرو برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید یا کاندید ته رایه ورکړي. په دې اړه له کندز د ازادي راډیو خبري اجمل آرین رپورټ لري.
د کندز دینی عالمان او قومي مشران پر خلکو غږ کوي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه وکاروي. د دینی عالمانو په وینا چې د ټاکنو پروسه په زیاتو اسلامي هیوادو کې منل شوی اصل ګڼل کیږي او خلک کولی شي په یو آزاده فضا کې د خپل خوښې ځایم او کاندید ته رایه ورکړي، ځکه دا کار د هیواد د ثبات په ټینګښت کې مهم رول لري. د کندز یو تن دینی عالم خیر محمد محمدی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
خدای تعالی په قران کریم کې فرمایلی دی و امرهم شورا بینهم، یعنی په دې معنی چې مسلمانانو ته خدای تعالی لارښوونه کړې چې تاسو خپل منځ کې شورا وکړي او خپل د ژوند د مسایلو پاک لوندې تصمیم ونیسي. دغه انتخابات هم چې دا په یو هیواد کې د هغه هیواد سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او ټول مسلمانانو ته دا لازمه ده چې دوی د اسلام د مبارک دین پرانا کې انتخاباتو کې خپل ملي ځایم ملي مشر او ملي وکیلانو ته رای ورک.
دغه دینی عالمان وای چې په اسلام کې پر شورا تاکید شوی او مسلمانانو غوښتل شوی چې په خپل منځونو کې د سره سلا او مشورې وکړي او وسنۍ ټاکونه هم د همدې شورا څخه سرچینه اخیستي او خلک کولی شي د رای کارونې په وسیله سره د خپل ملي ځایم او وکیل وټاکي. د دغه ولایت یو تن بل دینی عالم مولوی عبدالکریم په دې اړه وایي:
همه کی باید د دې پروسه اشتراک کنند و کاندید درخواه خود رای بتن و انتخابات به طور شفاف شه به خاتمه برسانه.
ټول افغانان ته پکار ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل د خوښي او نیک کاندید ته خپل رای وکاروي، ځکه دغه یو ملي پروسه ده او دغه راز د هیواد د سیاسي ثبات او د ولسواکۍ د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بلل کیږي. ل دې سره سم د کندز یو تن قومي مشر حاجی عبدالبشیر کاکړ هم پر خلکو غږ کوي چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
او دا ټول افغانان نه دغه هیله ده چې په ټاکنو کې بغیر له کومه ویرې له کوم ډاره شرکت وکړي، ګډون وکړي او یو داسې نومان ته رایه ورکړي تر څو هغه زموږ ښه استازیتوب په ولسی جرګه کې وکړي، تر څو راتلونکي وخت کې موږ د ځان لپاره یو ښه او نماینده ولرو په ولسی جرګه کې.
د معلوماتو لمخې د راتلونکو شنبه پورز د میزان د میاشتې پاتې وشتمه د هیواد په کچه د ولسی جرګې ټاکنې تر سره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان وو اوسي. اجمل آرین، ازادي رادیو، کندز.
دا ولسی جرګی انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د انتخاباتو په اړه زخت زیات راپورونه شته. غوړي د ولسی جرګی د انتخاباتو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي. پته مو د azadiradio.org یا azadiradio.com. د اورزغان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې قربانیانو ته وینه ورکړه او د جګړې په کې لخوا وي هم غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو کې سوله وکړي. اورزغان چې یو ناامنه ولایت ګڼل کېږي تقریبا هر ورځ زیات شمېر کسان په کې د جګړې قرباني کوي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله الشرافت پر راپور کې.
اورزغان کې ځوانانو پر شکل خو او ژغ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي. د دوی چمیر لسګونه تر رسیدینن چهار شنبه د ترنکوټ په ولایتي روختون کې د جګړې له قربانیانو سره خپلوینه شریک کړه. دغه ځوانان وایي د وینې ورکولو څخه هدف دا دی څو د جګړې شکل خو روانه جګړه پای ته ورسوي او د یو بل پر زخمونو پټي ورکشيږي.
زه حسبلم د روزګان ولایت وسیدونکم ته موږ د دې د پاره صد پاس درې ورځې در مخه لامر دا کمپاین د خړیو شروع کړیو چې موږ ځوانان سره راټول سو په زموږ ته د مرکز په شبخانه کې وینه ډیره کمه ده. مریضان ډیر دي د روزګان کې دا د دوه نیم کال کې چې جګړه روانه ده. دغه څه ټول ځوانان ستړي دي ټول خلک دغه ستړي دي زموږ کا دا غاړه ده او کا غاړه ده د ټولو په جګړه کې دغه شکیلو کسانو څخه مداخله ده. د یو ځوان ورور په هیڅ چې راسي د خپل سوله وکي او نور د زکلیدلې د روزګان نه وزوروي.
محمد دا و چې ځوانانو غشتنه دا و چې ټوله بزو په شپخانه ته بوینه ورکو. اتره ځوانان مو ټپیان کیږي شپخانه ته راځي د وینې د کمښت څخه خپل ژوند لاس ورکوي. خوند مداسي ماشومان مامداسي پیغام د یو ځوان پیس باندې حکومت ته کتالب دی پر دې مجاغه دغه دی چې تاسو راسي د سولې پروسه کې ګډون وکي سوله وکي ځکه چې سوله د خدای خوښه ده دغه د قران خوښه ده دغه د رسول خوښه ده.
زمیل ډیر واضح څرګند دی چې دلته روزګانیان په ډیر سخت جنگ کې شکیل خلګي. یعنی هر ورځ دلته کشبخانه ته راشل ته ټپیان وویني دلته به د خلکو لاس په شی پری وویني. نو دلته دغه یوازنی غټ لامل چې دی دیوازي په روزګان کې هغه جګړه ده. غوښتنه مل دواړو طرفین څخه دغه ده چې تر څو په دې ملک سوله راولې ک سوله رانه چې نظم بټل وینه یا په جنگ کې تویږي یا به داس پروختونو کې توي.
روزګان کې د جګړې څخه ډیر زیات سړي ځکه هر سړي ته معلومه چې روزګان کې ډیر جګړې دي. د دې خوا تلفات رسېږي ما خوا تلفات رسېږي. نو په دې خاطر موږ د دې جګړې ډیر سړي چې په افغانستان روزګان ولایت کې سوله راسي پلان په روزګان کې په ټول روزګان ټول افغانستان کې سوله راسي. د دې سړي ډیر خوشاله
په ورته وخت کې هغه کسان چې جګړې ورته ژوند تریخ کړي او د یادې جګړې له کبله اوس په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي هم یې پر شکیلو خواو د سولې ژغ وکړ.
چې میاش په میاش دغه وینو لګوم دغه شپخانې ته راولم. نو قربان مو دوستان مې ګره دغه سو خلاص و اوس دغه شپخانه دغه را سره کې کومک او دغه دغه ځوانان سره ډیر دغه مننه چې دغه شپخانې سره دغه کومک وکړي. جګړې چې د جګړې سړډي استړي خدا جوړکه کې دا جګړه زمشته د غځبانه نټوره را خلاص کړه مشته د غم وطنونه ټوله د غکر را در بدره کړه خدا دې د مشته د جیو ورسته خلاص.
لادی سره د ولایتي روختون مسولین هم وایي چې روختون ویني ته سخت اړتیا لري او په خبره یې چې زیاتره وخت د ویني د نشټوالي لقبل د جګړې قربانیان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یاد روختون مشر ډاکټر امین الله توکي پر نورو کسانو هم ژغ وکړ چې له روختون سره د ویني مرسته وکړي. دا په داسې حال کې د چپو روزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی چې زیاتره قربانیان د ولایتي شورا د مسولینو په خبره ملکیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزغان.
ستاسو لا پیغامونو
او ان شاء الله ستیکر مهله ده او خلق ول نه رای ورکو بایار کار شوی امانن دغه خینه قومي وی نه دغه نزوانه طبقه وی او نس بینګره شوی مقصد چې امانن کارو کی
و
ولی نه رای خو مونږ ټول باید صاحب غنان دي باید رای ورکی رای باید او کسان ته ورکی چې واقعا د افغانستان ته خدمت وکي او د خلکو په خدمت کې وي او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رای باید مونږ ورکو چې هغه واقعا دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناوله ناخوالي او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوزي.
نو حتما دا خو د ډیموکراسي اصول دی، انتخابات خو زموږ یو اصل ده، نو حتما انتخاباتو کې به برخه اخلو، رای ما د رای ورکولو محلو ته به ځو، هلته به خپله رایه کاروو د خپل د خوښې نومان په خاطر باندې. خو هر چا د خپلې خوښې وړ نومان معلوم کړی ده، مثلا په دې شپاړس ولس کاله کې خو ډېر هر څه ولیدل په سترګو باندې، شعرو والمم ولیدل، چا سې خپل ځان ته کار کوه هم ولیدل. نو اوس داسې یو انتخاب کړی داسې انشاءالله د خلکو له منځه راپورته شوي دي او یو څه اقتصادي وضع یې هم دغومره ښه ده، هغه موږ په دې فکر کې سې انشاءالله دغه کوم نومان دوم سې ځان لپاره انتخاب کړی رایه ورکوو هغه به انشاءالله ځان ته کار نه کوي، تعلیم یافته یې د اجتماعي خاصیت ولري، یو څه اقتصادي ښه وي، نو دغسې کسان هم انتخاب کړی دي، انشاءالله دوی ته به خپله رایه کار وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو همدا موضوع وڅېړل چې د کاندیدانو انتخاباتي غونډو ته که ورغلي یاست، آیا هغه موضوعات چې دوی په خپلو ویناوو کې رابرسیرې کړي ستاسو قناعت حاصل کړی، یعنې ستاسو په نظر د سیمې او د هیواد په کچه هغه موضوعات مهم وو، او له دغو ویناوو وروسته مو پرېکړه کړې چې کوم کاندید ته برای ورکوي؟ ډیرو اوریدونکو موږ ته ټلیفونونه وکړل او په دې اړه نظر سره شریک کړل. ډیرو اوریدونکو وویل چې د خوښې کاندید یا کاندیدانې غوره کړي. د فیسبوک له لارې هم ډیرو اوریدونکو خپل نظرونه راستولي دي. عویر خان عبید لیکلي چې زموږ کاندیدان خو په غونډو کې ټوله ورځ داسې وایي چې موږ ته رایه راکړي او هر ډول کار مو چې بندېږي زه حاضر آماده یم چې اجرا کړم، او نور بې ځایه مصارف کوي او غلطې ویناوې کوي او خلکو ته داسې ویناوې ورکوي چې هغه پوره کولی نشي. عبدالناصر هم بیا لیکلي چې نوماندانو داسې شعارونه ورکول چې هغه په وروسته پاتې هیوادونو کې د ولسمشر تر صلاحیت هم لوړ دي، دوی چې خپل مسؤلیتونه نه پشي پېژندلی نو څنګه به خلک ورته رایه ورکړي؟ دا دوه پیغامونه چې تاسو د فیسبوک له لارې راستولي وو. فیسبوک له لارې مهم دی په دې ارتباط ډیر پیغامونه راسته بولی کور موادان.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي واشنگتن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی، خو د افراطي ډلو ګواښونه یې هم له پامه نه دي غورځولي. په دې اړه نور تفصیل به د فرشته جلال زی په راپور کې واورو.
جوزف دانفورد په ځانګړي ډول د القاعده او اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یادایش یادونه وکړه او وی ویل چې د نړیوالو ډیر تمرکز پر هغو تهدیدونو دی چې د چین، ایران او روسیې له لوري ممکن دي، خو پر دې ډلو د پوځي فشار کمیدل به که په هره بڼه وي هغوی ته موقع ورکړي چې ځانونه سم او منظم کړي. دانفورد اشاره کړې چې په افغانستان، عراق او سوریه کې د دې ډلو د نفوذ له محدودېدو سره په غربي هیوادونو کې تروریستي حملې هم کمې شوې دي، خو ویلي دي چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دې ډلو سره یې د وسلوالو د یوځای کېدو زمینه برابروله لا نه دي بدل شوي، او هغوی که څه هم د جګړې په ډګر کې ماتې شوي له انټرنیټ او ټکنالوژۍ څخه کار اخلي او له لرې ځایه له خپلو موقعیتونو د حملو د تنظیم لپاره کار کوي. جنرال دانفورد ویلی چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط باید تغییر وکړي چې دا افراطي ډلې لکه القاعده او داعش د وګړو د جلب و جذب او د حملو د تنظیم لپاره استفاده ورڅخه کوي. د امریکا د لوړ رتبه جنرال ویلی چې د هغو بنیادي شرایطو د بدلولو لپاره چې افراطیت ته لاره هواره کړي ډیر کم کار شوی. دا هغه په وینا حکومتونه باید په خپلو کې د همکارۍ له لارې پوځي، استخباراتي او د قانون د حاکمیت فعالیتونه پیاوړي کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړي. په څنګ کې باید سایبر سپیس یا انټرنیټ ته د تروریستانو لاس بند کړي، څو هغوی د وسلوالو د استخدام او د حملو د تنظیم او ترسره کولو لپاره کار ورڅخه وانخلي. جوزف دانفورد په واشنگتن کې کانفرنس ته وویل چې هغه هیوادونه چې اتباع د داعش القاعده په ملاتړ په جګړه کې نیول سوي باید هغوی بیرته ومني او په دې برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د بیلګې په ډول وویل چې د څه باندې څلوېښتو هیوادونو نږدې اووه سوه کسان چې پخوا د داعش په لیکو کې جنګېدل په سوریه کې د امریکا متحدو ځواکونو نیولي او هغوی باید خپلو هیوادونو ته بیرته واستول شي.
No one in the room today was in a position to commit to do something about it, but again
General Joseph Dunford وویل په دې خونه کې هیڅوک په دې موقف کې نه و چې ځانګړي ژمنه را سره وکړي. خو د دې غونډې هدف دا دی چې د هغو ستونزو په اړه چې موږ ورسره مخامخ یو باید حل شي معلومات خپاره کړو او زه پوهیږم چې د دفاعي چارو مشران به چې دلته را سره وکتل خپلو هیوادونو ته لستنېدو سره په دې اړه غور وکړي، په ځانګړي ډول هغه هیوادونه چې اتباع یې نیول شوي دي او هغوی به راته څرګنده کړي چې د دې مسئلې د حل لپاره کار کوي. دانفورد وویل چې داسې کسان په راتلونکي کې په خطر بدلېدلی شي او د قانوني پروسې د بشپړولو او محاکمې لپاره باید د هغوی اصلي هیوادونو ته وسپارل شي. جنرال جوزف دانفورد په واشنگتن کې په پرونی خبري کانفرنس کې چې د نړۍ د څه باندې اتیا هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې غوښتنه کړې چې د دغو وګړو د بیرته سپارلو په برخه کې د سیاسي ستونزو د هواري لپاره د مسؤولو حکومتونو له مشرانو سره خبرې وکړي.
په همدې سره رسیدو د خبرونې دوهمې نیمه ته په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې لپاره د نوماند عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې مشکوک کسان نیولې دي او پلټنې ترې پیل شوې دي. دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې له ښاغلي قهرمان سره د هغه درې ملګري وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولس بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون وایان سید حافظ الله هاشمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوی ورځې د انتخاباتي مبارزې وکړي. د بغلان د پلخمري لاسګونو وسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د اتو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لوی لاره تړلې ده. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې له طالبانو سره په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان سوي ول پوځي ملاتړ ونه رسېد. امنیتي مسؤلینو تر اوسه د دې ادعا په اړه ځواب نه دی ویلی. د میدان وردګ په چاکو لسوالۍ کې درې افغان سرتیري او لس طالبان وژل شوي دي. د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچې د لوړېدو له کبله اندېښنه ښيي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه له 9 میلیونه کسانو څخه 13 میلیونو ته لوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبريال جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خبرې کړې او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکاري او تړون لاسلیک کړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه نیوزو پروګرامونو ته واره ورسیږي، ناجیه صافی سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوړه لیگ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار لوبډلې په خپلو کې د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه به د افغانستان په وخت مازیګر 4:30 بجې د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تیرې لوبه کې پکتیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماتې خوړلې. د تیر شپې لوبه چې د کابل او کندهار تر منځ وه، کابل وتوانېد چې په وروستي اور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. په کابل کې د جمناستیک سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا په لار اچول شوې چې د کابل ښار د 15 جمناستیک کلبونو 150 هلکان او نجونې ګډون لري. سیالۍ به په دریو کټګوریو کې د دوو ورځو لپاره تر سره شي. د بدن روزنې او ورزش ریاست په وینا د سیالیو هدف د کابل منتخب ټیم ته د غړي ټاکل خودل شوی او ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه د عمان په مرکز مسقط کې د هاکی چمپیونز ټرافی سیالی پیل شي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د سیالیو په لومړۍ ورځ دوه لوبې تر سره کیږي چې لومړۍ لوبه به د جاپان او مالیزیا ترمنځ او دوهمه لوبه به د هندوستان او کوربه عمان ترمنځ وشي. په دغو سیالیو کې د شپږو هیوادونو مالیزیا، جنوبي کوریا، جاپان، هندوستان، پاکستان او عمان لوبډلې شامل دي. هندوستان به په دغو سیالیو کې له خپلې اتلولۍ نه دفاع وکړي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 28مه نیټه پای ته ورسیږي. اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بل خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لې شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یو مهمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د څنګه مسؤل عبد الواحد سیرتي سیرت صاحب اشاره غلس
مننس.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم پر دغه سیاسي حق باندې نظارت کوي. په دې برخه کې د کمیسون ونده څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو درنې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. یقینا چې په داسې وخت شر اساس او شرایطو کې تاسو بیا یو ځل موږ ته د موقع راکړه چې د سیاسي اړخ باندې موږ تاسو په ګډه سره یو رڼا واچو. او دا یو بشری حق دی. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون اوله فقره 15مه ماده کې دا راغلی چې کمیسون مکلف دی ترغو د بشری په حقونو باندې خپل څار ولري. چې خوشبختانه دغه حق نه یو نن سیاسي حق دی چې خلکو خپل ځانونه کاندید کړی دي. او محترم اتباع د افغانستان د مراکز او تللی په خپلو تذکیرو سټیکرې لګولی دي او د خپل خوښې او منتخب وکیل په تلاش کې دی، هڅه کې دی چې تر هغه پورې د ده یو منتخب وکیل پارلمان ته کامیاب کړي او هلته لاړ شي او د ده نمایندګي وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دغه حساس او شیبو کې د دوی مکلفیت څلور حق او درې اصل دي. چې کمیسون غواړي دغه څلور حق او درې اصل په دغه حساس او شیبو او په دغه حساس وخت کې څار لاندې ونیسي او په دغه نظارت وکړي او بل اخره به اخره کې گزارش ترتیب کړي.
ډیره مننه. تاسو یادونه وکړه چې څلور حق دي او درې اصل دي. کلمړی اوریدونکو ته دغه څلور حقوق په اړه معلومات ورکړي چې هغه کوم حقوق دي یا کوم حق دي.
اول حق هغه د ازادي دي. تاګ راتک خبره ده چې د افغانستان وګړي آزادانه بدون د کم ویر نه د مرکزو تلارسي خپل ثبت نام کې سټیکر ولګي د غوي امنیت الته تضمین وي. یو دویم د کاندیدانو محترم امنیت دی چې هغه هغه مراکز او ته هغه ځایو ته د دوی هغه تاګ او راتک آزاد وي، کم موانعت نه وي، کم تهدید نه وي او ویره ورته نه. دا اول حق دی. دویم حق دا دی چې دوی کله ځانونه کاندید کړل د خپل موکلینو ته دوی چې هغه خپل اظهارات کوي نو دوی به غونډې جوړوي، اجتماعات به جوړوي، دغه اجتماعات به آزاد وي بدون د قید و شرط نه، بدون د دینه چې امنیتی ارگانونه دوی ته خنډ سي، موانع سي، بلکې امنیتی ارگانونه مکلف دي چې د دوی امنیت تأمین کړي د خلکو، هم د وکیلانو او هم د موکلینو یې. او یو په سالم آمیزه اجتماعات سره غوره کی چې په دې کې توهین تحقیر د چا نه وي، دغه قانون پر رڼا کې چې کوم دوی ته هغه اجتماعاتو ته غونډو ته اجازه سوې ده په هغه رڼا کې به دوی خپل غونډې الته جوړوي او خپل اراده و هدف به خپل الته خلکو ته بیانوي او تمثیلی به. دریم حق چې دی هغه بیا هم همدغه سه تشکل د انجمن د لکه سیاسي احزاب مدنی ټولنې او دغه سه نور خلک چې کله انجمنونه جوړی او د دې انجمنون له طریقه غوړي چې ځان کاندید کړي پارلمان ته دوی ته باید اجازه ورکړل سي. سیاسي احزاب مانع د انتخابات نسی چې دوی ګواکې انتخاباتو ته لار نسی پیدا کولای. او څلورم حق د بیان ازادي ده چې کله یو څوک دا حق ولري چې په تیر باندې رڼا واچوي، په تیرو غلطیو باندې اشاره خلکو ته وکړي او کوی سي قلمي نوشتار دغه کاندیدان ولري، یعنی لیکنې ولري خلکو ته، او ښه فکر ښه سوجه ورکړي خلکو ته، او د خلکو هغه اذهانونه چې د انتخاباتو په هکله باندې مشوش دي او یا په تیر پارلمان باندې خلک ټول آګاه دغه پارلمانونو کړنو باندې د هغه باندې یو تصویر اچول او په بدیل کې ښه تمثیل د خلکو او ښه یعنی پارلمان جوړولو ته خلک هڅوي، نو دغه څلور حق څه دي؟ دا مهم دي چې کاندیدان هم باید دا په نظر کې ونیسي، خلک هم دا په نظر کې ونیسي، او په خاصتا امنیتي ارګانونه د دوی د امنیت د تأمین په خاطر باندې ډیر هڅې او کوششونه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سیرات صاحب د ورستی پښتنې په توګه، سیرات صاحب تاسو د لورو حقوق په اړه معلومات ورکړل اوریدونکو ته، که په دې برخه کې د هغه درې اصلونو په اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې کوم درې اصل دي په انتخاباتو کې.
درې اصل دا دي چې اول روب ډار په انتخاباتو کې نه وي، دغه یو عمده اصل همدغه دی چې کله څوک انتخاباتو ته دریږي او یا څوک رایه ورکوي نو دوی باید د ډار او د ویرې لاندې رانشي. کاندیدان په آزاده په خپل اراده سره د خلکو په پښتوانه سره چې هغه دریږي او یا د دوی موکلین یا د دوی هغه څوک چې غواړي یو ښه کس انتخاباته شامل سي، ولاړ سي او بریالی سي، کامیاب سي، نو د دغه خلکو دا خلک د ویرې او د ارعاب لاندې رانسي. دا یو خبره ده. بل چې کله کاندیدان ځان کاندیدوي د انتخاباتو وخت کې په دغه مراکزو کې دغه ناظران او یا څوک چې څارونکي دي د نظارت د انتخابات څارونکي څوک چې دي دا هم د روب را لاندې را نولي، نه امنیتي ارګانونه او نه هغه کاندیدان چې ځانونه کاندید کړي دي، د نورو کاندیدانو ناظرین یا مشاهدین څارونکي هم د روب را درانولي او نه هلته خپل اعمال هغه کې استعمال کې، فقط بدون د ارعاب و د ویرې او د حراس نه خلک مامورین د انتخابات باید آزادانه په همغه چارچوب د انتخاباتو کې خپل انتخابات سرته یوسي، او خلک چې رای ورکوي په خپل خوښې سره باید رایه ورکړي، او امنیتي ارګانونه په خپل خوښه د هغوی هغه مسؤلیتو ته پرېښودل سي چې هغوی هغه دغه مرکز ساتنه او تامین د امنیت وکړي. بل اصل څه دی؟ هغه بېطرفي ده په انتخاباتو کې، یعنی د کمیسیون د مامورینو نه نیولې تر امنیتی ارګانونو پورې تر ناظرین مشاهدین ټول باید بېطرف وي، د هیچ چا نه، د هیچ کاندید نه، د هیچ شخص نه باید هغه ملاتړ ونه کړي، بېطرف وي. کمیسیون د انتخابات بېطرف وي، کمیسیون د سمې شکایت باید هغه بېطرف وي، امنیتي ارګانونه باید بېطرف وي، خپل وکیلان باید بېطرف وي، نه چې یوې خوانه په دې خلکو باندې په مامورینو باندې په نورو باندې اعمال د فشار راوړي. بل اصل چې د دریم اصل هغه تبعیض ده چې باید تبعیض نه وي، په دې معنا چې په یو ځای کې به هلته مختلف اقوام راټولیږي او د مختلفو اقوامو خلکو نه هلته استازیتوب نه به خلک هلته کاندید وي، نو هیڅوک نسي کولای چې له مامورین دې کمیسونه نیولې تر امنیتي ارګانونو پورې تر نورو خلکو پورې هلته تبعیض وکړي چې یو قام د رای نه محروم کړي او بل قام ته امتیاز ورکړي، یا د یو چا په نفع باندې کار وکړي د بل چا په نفع باندې هغه کار ونه کړي. دلته مکمل دریم اصل په انتخابات او په سیاسي بشري حقونو کې دا دی چې باید دلته بېطرفه وي، جانبداری د چانه ونه کړي، د چانه حمایه ونه کړي. ټول د دې ملک خلک دي، ټول حق لري چې خپل د خوښې کاندید ولو هغه په هر قوم پورې اړه لري، هغه په هر ژبه پورې اړه لري، هغه په هر سم پورې اړه لري، ولې ځانه چې د ملت په خاطر کاندید کړی دی باید شایسته، عاقل، با فهمه، با دانشه، با استعداده کسی هغه د هر څوک وي هغه باید کاندید سي چې تر هغو پورې د خلکو ښه تمثیل د خلکو په کور کې وسي.
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلام عمل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو کجی به کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. راپورته چې بیرغ ته ازادۍ کړې په هیات بیا داسې یو پادشاه لکه امان وزېږوا.
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغه کیږي. تاسو د حرم سرای په حق لا سومره په هیګی
ولادت خونه يم خونو مې ورزله دی ډیر خسته او تاریخي ځای دی.
قربان چې سرو مال کړې لو وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وځي غوا.
تاسو امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې دی په سوځیت کې دی او مسول کسان د بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سترکچر د زم دراته غ پور خلاص کړو.
نن په هم دې اړه کیګو په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د شامن الله خان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو، بیا مول عام خلکو څخه هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي. پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی، د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یاد بڼ کې به په خپله شامن الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بلباغ کې 15 شپږ ښکلي قصرمانند ودانۍ او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو، په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازیقی نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي.
حرم سرای د پاچا د اوسېدل ځای، حریم د کلمې سره کېدو کو حریم هغه ځای ته وایي چې هغه کې یو فامیل وسیږي. په خپل په حریم کې څوک وسی د چا د کورنۍ غړي وسیږي. چې حرم سرای شو د حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري، د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې، د هغې خدمه او د دې نور ملاقات ودانۍ چې دا لري په هغې کې هم شامل دي. پاچاهان چې تیر شوي وو د هغې توري هم هلته ځوړندې وې.
راګرځو د شمن الله خان حرم سرای ته چې د پغمان په بالا باغ کې جوړ شوی و. د مسؤولو کسانو په وینا د بالا باغ مساحت چې د غازی امان الله خان حرم سرای پکې ده، دوه شپې تجربه ځمکه ده چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټۍ، سره کوټۍ، د اعلی حضرت کوټۍ، د قاشق پنجې کوټۍ، روغتون، ښوونځی، پیاده خانې، د موټرو د درېدلو ځای، کوترخانې، حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو. خو له بده مرغه اوس سرک هم نه لګي. یوازې د شامن الله خان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده. زموږ همکار فرشته مرسل هلته ورغلی او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلی. نورې خبرې به له هغې څخه واورو.
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو، په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي. پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلي شي. دود غړنه، ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي. د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه، ځای ځای میوه لرونکې ونې، د هغو شنې پاڼې، نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه و چې د ښار ذهني نرمښتې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو. بل شاه امان الله خان د حرم سرای پخوا ورتک هم ځانګړې تلوسه درلوده. له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ بیا د شاه امان الله خان حرم سرای ته ورسېدلو. یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو. د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي. د بالا باغ یوه مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ تر څنګ ده، هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې؟
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړ شوې ده.
کله چې وړاندې لاړ سولې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شیان دي، تاسو باری اورئ؟
ولې نه، حرم سرای چې ده هیڅ ناوه کمښت پکې نه و. کوم ضرورت د زندگی د ژوند چې دي هغه ټول پکې رفع کیږي.
اوس زه تر روانو دی دالیز ده.
دا دالیز ده.
تاسو بیا د حرم سرای لسره جوړوي، څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او که به تغییر پکې راځي؟
ټول په پخوانی نقشه، هیڅ تغییرات به پکې نه راځي.
که راسو مثلا د کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو د خاطره سي دا کومه کوټه و؟ د دې په اړه معلومات راکړئ. دلته به معمولا میلمانه کې ناستل که خپل د شاهي کورنۍ څوک؟
خپل غوښه امان الله خان کې ناسته دفتر کاری و امده زینه بس په نوم دی برج دی سات
اداره. یعنی دا کوټه و چې لدین ټول ملک اداره کیده؟
بله.
دا خو ډیره ساده کوټه ده کنه. څه فکر کوي پخوانی شاهانو آیا ډیر د دې کور او د ودانۍ د قصر ښکلا ته ارزښت ورکوه او کاملي کارو ته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي؟
بله.
بس د وطن د جوړولو د آبادولو
درنو اوریدونکو، دلته چې د غازی امان الله خان د کار کوټه ده، دلته صرف د یوې الماری ځای لیدل کی چې په غلب ګومان دلته به خپل کتابونه کې خودل که څنګه؟
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې وو ټول به هم دلته ځای په ځای و.
دلته یو ورسی لري، دوه درې دروازې لري. د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کوه.
کله چې دغه درې میاشتې بل خار راغله دلته، فقط اداره او کنټرول دغه دفتری اتاق هم دا دفتری کار لمدی زینه کوه.
درنه دوستانو، له ساختمان انجینر نه خو خبري واوريدي. اوس بلې و کارکون کی سره هم غږی کوڅه دلته په کار بوخته. اول د نمبر توه
نو سیف الله ده.
دلته د غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي؟
زه سنکاری کوم. خپل
سنکاری کوي
او د خښته سنکاری کوي برته سره قصر جوړول سره.
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسې غبل ورور ویل چې د غازی امان الله خان حرم سرای برته په پخوانی باندې جوړو، نو تاسو په وخت کې نه وای دا حرم سرای مونږ نه ولیدلای، څنګه د چې له مخې نه برته په پخوانی باندې جوړوي؟
بیرته نقشه دو عکسونه دو شاندله مغل
نقشه عکسونه ست سره
او واشه استالت عکسونه من نقشه منده
څنګه د سابقه ساخت جوړول سخت دی که وسنای
نه سابقه سخت دی
ولی
او وس خو چې ټول خخت بلوک دی سابقه چې وس خخت تیک دوړه مکس کار کیږي
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه خپل څومره سره خوشاله راحتي
وسره خو موږ ډیره خوشاله ځکه تاریخي ځای اول جوړیږي او دلته ډیر غریب کسب بیواز کس ډیر کسان دلته کار کوله خاطر
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسای وو. غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه په نوم تردن پورې مشهور دی. د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول. خو یاد شاه د یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبور شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکاني داسې وخت ته ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ.
چه بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسے او پاچا لے کا امان وزے گوا
داسې ویل کیږي چې د شاه امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی و. غازی امان الله خان بیا یو څه بدلون پکې راوست چې د جوړولو کار یې 1920 میلادي کال کې پیل او په 1920 کال کې خلاص شو. یاد حرم سرای په کورنیو جګړو کې تقریبا 90% ویجاړ شو. دا چې عام وګړي د حرم سرای په حق لسوي ل دوه تنو څخه مو پوښتلې دي.
نوم یې اجي مهراب دی. په مان ته چې زی دلته قصر لاندې حرم سرای دی هغه ته ورغلي وو. ډېر ښایسته ځای دی، ښکلی ځای دی. تاج محل ته تللي وو، تاج محل هم لیدلی، تاریخي ځای دی. لاهور ته تللي وو، لاهور کې هم تاریخي ځای دی د پاچایانو.
نوم مې امید دی او ولایت مې بلخ دی. ولایت خو نه یم، خو نوم مې اورېدلی دی. ډېر ښایسته او تاریخي ځای دی. ډېر ښه دی، باید تاریخي ځایونه سړی باید وګوري ښه دی همدې لپاره.
شاه امان الله خان بالابخته چې حرم سرای هم عمل ته د ملت کور نوم ورکړ او یو شمېر علما، وکیلان، د لوی جرګې غړي او قومي مشران بالابخته راغوښتل او په مهمو ملي مسایلو بحث ورسره کوو. د خپلواکۍ جشن، لویه جرګه او ورته ملي مراسم به د شاه امان الله خان په بالابخت کې دایریدل او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو. دا چې مسول کسان د شاه امان الله خان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي، زموږ همکار فرشتې مرسل د غازی امان الله خان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنې درکو.
د پغمان په بالاباغ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ کړ، څه رقم یې جوړ کړ؟
بالاباغ یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. خدا ډېر یو ساده شکل یې لر. درسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسېد، غازی امان الله خان د اروپا سفر نه وروسته د چلته خارج کې د ماڼۍ وکتلې، پیشرفت د وکت، نو هغه ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته څه پیشرفت ورکړي.
له کومو کارګرانو نه دلته کار واخیستل؟ څه انجینران د کوم هیواد و؟ نور کارکوونکي څوک و؟
اروپایي انجینران ول او کاریګر او معمار چې داخلي ول، افغاني ول.
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم سبک باندې رغېدلی؟
دا ماڼۍ چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې ورغول شو.
د غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې وي، اشپزخانه و نور کوم شیان دلته و؟
دلته سلیر شوته شتون لري. دوه پکې اشپزخانی دي او یو حمام ده.
څه فکر کوئ ولې غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ؟
پغمان څه خو بیان لرلی چې خو سرسبز ډېر زیات و. بل دا و چې اوړي کې به هوا گزاره، حال هوا و یخه به. بل د امان الله خان پیدایش پغمان کې شوی.
فرهنګي لحاظ دا څومره مهم دي، څومره ارزښتناک دي؟
دا زمونږ هغه تاریخ، زمونږ فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي. که چېرته دغه تاریخي ابیداتو لرو، داشتونو لري، موږ کولی شو خارجان جذب کړو، خارجانو سفرونه افغانستان ته راغه کړو.
درنو دوستانو، شاه امان الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بالاباغ په څیر شنې، ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي، خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسېد. له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لوري له هیواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و. بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ، جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښې چارې.
نپاتې ژکور کې وخ بلا نا پاتی شکر کی ور زرای ور کا وخ بلا خاورا 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 مو د جنگل بد مرغیو پاک وخ بلا خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک وخ بلا نا پاتی شکر کی ور زرای ور کا وخ بلا نا پاتی شکر کی ور زرای ور کا وخ بلا خاورا خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک وخ بلا خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک وخ بلا نا پاتی شکر کی ور زرای ور کا وخ بلا پاک وخ بلا